زیرا میشنوید و اکنون با سلطان محمد سرور باشید.
صدیق صاحب تشکر از شما. ساعت ده سهار ات بجه. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه گران اوریدونکو. ز سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې شمشاد ازدران را سره مرسته او کومک کوي. د خبرونه د سر په مطالب او ریپورتونو کې به ووري چې د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونو ته د ټاپی د پروژې امنیت چې افغان ځواکونه د ټاپی د پروژې امنیت نیولی سي. افغان چارواکي دا خبره وروسته لیدې کوي چې پرون د پاکستان دفاع وزیر د دغې پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې د غوښتلو سپارښتنه وکړه. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې په پړه چنار کې د پرونۍ چاودنې د مړو شمیر 24 کسانو ته ورسېده. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو او د افغانستان د تحولاتو په هکله د لویدیځو ورځپاڼو مطالب هم درته خپرو. خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان له دوه ورځني سفر څخه هیواد ته راستون شوی. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د ټاپي د پروژې امنیت ټینګولی شي او راپور نه وایي چې د کوم ایجنسۍ په پاړه چنار سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 24 کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته سفر وروسته پرون ماښام بیرته کابل ته راستون شو. افغان ولسمشر د دې رسمي سفر پر مهال د ترکمنستان په ماری ښار کې د ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو سره په ګډه د ټاپي په نوم د ګازو د پایپ لاین د مهمې پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی د خپل دوه ورځني سفر په پای کې پرون د ترکمنستان له ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف سره وکتل. بیان زیاتوي چې په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر اړتیا خبرې وشوې. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټاپي د پروژې امنیت ټینګولی شي. ارګ پرون په یو بیان کې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف هغه وینا غیر مسؤلانه وبلله چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارګ بیان د خواجه آصف څرګندونې د هغو ژمنو خلاف بللې دي چې دواړو هیوادونو د یو بل په چارو کې د نه لاسوهنې په اړه کړې دي. د جمهوری ریاست په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له اساسي قانون سره سم د هیواد د اراضي تمامیت ساتنې دنده لري او دا وست لري چې د ټاپي د پایپ لاین په ګډون د هیواد د عامه تاسیساتو ساتنه وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروژې د امنیت لپاره افغان حکومت یو ځانګړی ځواک چمتو کړی دی. بلور ته ولسمشر اشرف غنی پرون د ګورجستان له ولسمشر ګیورګی مارګولاشویلی سره وکتل او د لاجوار د ترانزیتي لارې د رغونې په برخه کې د افغانستان د هڅو د ملاتړ له کبله یې مننه ترې وکړه. ګورجستان د لاجوار د لارې په نوم د هغې ترانزیتي لارې په مسیر کې پروت دی چې افغانستان د شمال له لارې له اروپا سره نښلوي او ولسمشر غنی د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه لار ګڼي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي چې ولسمشر غنی ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې د ګورجستان له ولسمشر سره په دې کتنه کې همداراز په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ځواکونو د خدمت د دوام په خاطر مننه وکړه. خبر زیاتوي چې ښاغلی مارګولاشویلی ولسمشر غنی ته د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د خپل هیواد د ماموریت د دوام ډاډ ورکړی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. راپورونه وایي چې د کرم ایجنسۍ په پاړه چنار سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 24 کسان ووژل شول. پاکستانی چارواکي وایي چاودنه په یو مارکیټ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې وشوه. د سیمې اوسیدونکي د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې ډول حملو عاملان ونیسي. د دې حملې مسؤلیت د لشکر جنگوي په نوم د افراطي وسلوالې یوې ډلې چې پر فعالیت ظاهرا بندیز لګول شوی دی منلی دی. د دې ډلې یو ویان علي بن سفیان پرون له رویټرز خبری اژانس سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د دې بمی حملې په وسیله د هغو مسلمانانو غچ اخیستی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د ایران لخوا وژل شوی دی. د روان میاشتې په لومړیو کې رویټرز اژانس خبر ورکړی و چې د زنبیون په نوم د پاکستان د شیعه ملیشو یوه ډله له اسلامي دولت ډلې یادایش سره د جګړې په مقصد سوریې ته روانه شوې. ویل کېږي چې دې ډلې اکثریت غړي د پاړچینار د سیمې دي. د امریکا، اروپایي ټولنې او منځني ختیځ ډیپلوماتان پرون د لیبیا په جګړه کې د ښکېلو بېلابېلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. دا طرحه چې له مخې به یې تر راتلونکو 40 ورځو پورې په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت جوړ شي، پرون په روم کې په هغه کنفرانس کې تصویب شو چې هدف یې په لیبیا کې د بې ثباتۍ ختمول او د داعش ډلې د نور پرمختګ مخنیوی و. نړیوالو استازو له غونډې وروسته په یو بیان کې پر ټولو اړخونو د سمدستي او هر اړخیز بندیز او هر اړخیز اوربان غږ وکړ او له هغو څخه یې وغوښتل چې په مراکش کې له خپل ژمنې سره سم یوه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړیواله ټولنه ډاډمنه ده چې د روم په کنفرانس کې د ګډونوالو بېلابېلو ډلو استازو د دې هیواد د اکثرو وګړو استازیتوب کوي. کیری زیاته کړه د دې ډلو مشرانو هغه پلان تایید کړی چې د پرمختګ لپاره یوازینی مشروع بنسټ دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په فرانسا کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې افراطي خیلاسو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کوو چې د ماریان لوپا په مشرۍ د ملي جبهې ګوند به د کډوالو څخه د ویرې او په پاریس کې د وروستیو تروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې ښه نتایج ترلاسه کړي. د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یوه اونۍ مخکې ترسره شول، خیلاسو افراطیانو تر ټولو ښه نتایج ترلاسه کړي وو. بلخوا په سعودي عربستان کې د سیمه ییزو ښاروالیو د شوراګانو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې لږ تر لږه 19 ښځو څوکۍ پکې ګټلې دي. د رایو لومړني نتایج د انتخاباتو د عمومي کمیسیون ویان حماد العمار یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړل چې د لومړي ځل لپاره ښځو ته پکې د رایې ورکولو او ځان کاندیدولو اجازه ورکول شوې وه. بریالي کاندیدان د بېلابېلو سیمو وې چې د سعودي عربستان له لویو ښارونو مکې څخه نیولې تر نږدې یو وړوکي کلي پورې پکې شامل وې. په دې انتخاباتو کې څه کم 1.5 میلیون نارینه و خپل نومونه ثبت کړي وو، خو په سلو کې 40% یې خپل رایې وکارولې. په داسې حال کې چې 1.25 لک ښځو له دې ډلې د رایې ورکولو لپاره یې خپل نومونه ثبت کړي وو. 1.6 لک یعنې په سلو کې 2 اتیا مېرمنو خپلې رایې وکارولې. که څه هم اټکل کېږي چې ښایي ښځې د سیمه ییزو ښاروالیو په شوراګانو کې ډېر سیټونه یا څوکۍ ونه ګټي، خو په سعودي عربستان کې چې ښځو ته مخکې په انتخاباتو کې د هېڅ راز ګډون اجازه نه ورکول کېده، همدا لږه بریا هم مخ پر وړاندې یو مهم ګام ګڼل کېږي. او وروستی خبر دا چې د جرمني د ختیځ ښار لایپزیګ پولیس وایي له کیڼ اړخو مظاهرهچیانو سره د شنبې ورځې په نښتو کې 9 شپېته پولیس ټپیان شوي دي. د دې مظاهرې په ترڅ کې پولیس د اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو د شیندلو د پایپونو کارولو ته اړ وتل. جرمني پولیس همداراز وایي د دې نښتو په ترڅ کې د پولیسو 50 موټر هم له منځه تللي دي. په لایپزیګ کې د کیڼ اړخو فعالانو اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د همدې ورځې په سهار کې پلوه افراطي فعالانو په دې ښار کې مظاهره وکړه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
له همکار اسدالله لودین نه مننه چې د دې ساعت مهم خبرونه یې وړاندې کړل. وخت د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1290 او FM 100.5 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. افغان چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د ټاپي د پروژې امنیت نیولی سي. د افغانستان حکومت دا خبره وروسته لدی کوي چې پرون د پاکستان دفاع وزیر د دغې پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې د غوښتلو سپارښتنه وکړه. بلخوا اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه د اړیکو په خوالي او همکاروي کې مهمه بولي.
خوشبختانه پس د ډېرو وختونو مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایۍ لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري.
له دغه افغان اقتصادي کارپوه سره مکمله مرکه لرو چې په ګډه اورو. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت د پخوانیو تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط څخه کار واخلي. دا چې ولې تفصیلي په خبرونه کې لرو. او افغان حکومت وایي چې په سګنی ژمی کې د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو لپاره د تیرو کلونو په پرتله ډیر تدابیر نیولی دي. په سیمه ایزو او نړیوالو پیښو او تحولاتو کې په رپورټونو کې اوري چې د کورمی ایجنسۍ پړاچنار ښار کې د پرونی چاودنې د مړو کسانو شمیر 24 تنو ته رسیدلی دی. او دغه راز روسیا وایي چې هغه موافقه چې د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نشي جوړولی. نور مطالب هم لرو. د افغانستان د تحولاتو په هکله د نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو مطالب هم درته خبرو. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شوو عزیزانو اونیز پروګرام مه هیروئ. راسره پاتې شئ. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه د ټاپي پروژې امنیت ټینګولی سي. د پاکستان د دفاع د وزیر له څرګندونو وروسته چې د دغې پروژې د امنیت نیولو لپاره یې له وسلوالو طالبانو د مرستې سپارښتنه کړې وه، ارګ پرون وویل چې د ټاپي د امنیت پلان یې برابر کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
افغان حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر سرګندونه چې د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین یا ټپی د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې سپارښتنه کړې رات کړه. ارګ پرون په یو بیان کې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف دا وینا غیر مسؤلانه او د هغو ژمنو خلاف وبلله چې دواړو هیوادونو د یو بل په چارو کې د نه لاسوهنې په اړه کړي. د جمهوری ریاست په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا اساسي قانون سره سم د هواد د ارضي تمامیت د ساتنې دند لري او دا توان لري چې د ټاپي د پایپ لاین په ګډون د هواد د عامه تاسیساتو ساتنه وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروژې د امنیت لپاره افغان حکومت یو ځانګړی ځواک چمتو کړی دی. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز سیړونکو حکمت اعظمي په دې باور دی چې د افغانستان ملي ځواکونه اوس مهال د دومره لوی پروژې د امنیت د ټینګولو جوګه نه دي. ښاغلی اعظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ځواکونه د نړیوالې ټولنې په مرسته پیاوړي کېدای شي.
د وست لپاره د فکر کوم افغان امنیتي ځواکونه ته ډېره لاره پاتې شي تر څو پر دوی په هغه فوج او په هغه ځواک باندې بدل شي چې داسې مهمو پروژو لکه ټاپي ته چې دوی امنیت ورکولی شي. افغان دولت او د دوی نړیوال همکاران باید په ګډه سره کار وکړي چې تر څو پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې جوګه کې چې دې پروژو ته په صحیح معنا باندې امنیت ورکولی شي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس په اړه د افغان او پاکستانی چارواکو له امیدوارونکو څرګندونو څخه یوازې څو ورځې تیریږي، د جمهوری ریاست بیان په اسلام آباد کې ځینې کړۍ په افغانستان کې په لاسوهنو تورنوي او یادونه کوي چې ځینې چارواکي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري په افغانستان کې د لاسوهنو له دوام سره لیوالتیا لري. ښاغلی اعظمي وایي د پاکستان د دفاع د وزیر د څرګندونو تعبیر دادی چې اسلام آباد طالبانو ته په افغانستان کې د موازی حکومت په سترګه ګوري. خو دا افغان څېړونکی وایي چې کله طالبانو څخه د ټاپي د امنیت لپاره د مرستې غوښتنه کیږي هم باید له کابل وشي. د جمهوری ریاست په بیان کې له پاکستانی چارواکو غوښتنه شوې چې له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملی کړي او غیر مسؤلانه څرګندونو ته دې اجازه نه ورکوي. د ټاپي پروژې د بنسټ ډبره پرون د ترکمنستان په مروي ښار کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند مرستیال ولسمشر لخوا کېښودل شوه. د دې 200 کیلومتره پایپ لاین لاره به د ترکمنستان د ګاز پراخې زیرمې د افغانستان لاره پاکستان او هند ته ولېږدول شي.
درنو اوریدونکو، د همکار احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه د ټاپي د پروژې امنیت نیولی سي. افغان چارواکي د خبرو ورسته لدی کوي چې پرون د پاکستان دفاع وزیر د دغه پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې د غوښتلو سپارښتنه وکړه. بلخوا اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه د اړیکو په خوالي او همکاریو کې مهمه بولي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپوه وفي الله افتخار ازادي راډیو ته وویل چې ازادي راډیو ته وویل چې هیله ده چې په دې پروژه کې ټول ښکیل لوري د هغې د ګټو په اړه پوه شي او په عمل کېدو کې له یو بل سره همکاري وکړي. له ښاغلي افتخار سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې ټاپي به د دغې پروژې ښکیلو هیوادونو ته څومره ګټه ورسوي.
خوشبختانه پس د ډېرو وختونه مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایي لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري. یو خو د دې نه هر کال شاوخوا $400 میلیونه د افغانستان خزانې ته به راځي چې دا پخپله یو مثبت ګام دی. د دې تر څنګ څلور هیوادونه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی، چې درې هیوادونه تقریبا سیاسی مشکلات هم لري، افغانستان، پاکستان او هند، نو دا ځکه ښکارندوی دی چې زما په اند دا څو کاله مخکې باید دا پروژه پرانیستل شوې وه او ګټې اخیستنې ته باید آماده شوې وه. اما بدبختانه د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې په دې کې تاخیر راغی. خوشبختانه نوی حکومت په دې وتوانېده چې دغه درې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دغه پروژه نن رسمن پایل شوله. امیدوار یو چې لکه څنګه چې دوی ته هغه ډیډ لاین کې ښودل شوی دی چې د 2013 کال دسمبر میاشتې تر پایه پورې باید دا ګټې اخیستنې ته ماده اوسېږي، نو بدون د کوم مشکله، بدون د کوم ځنډ او خنډه دا پروژه ماده شي او څلور واړه هیوادونه له دې نه ګټه پورته کړي.
ښاغلی افتخار، که واقعا دغه پروژه سمه مدیریت شي او په کار کې خنډ را نه شي، د افغانستان لپاره به څومره ګټورې او څومره بنسټیز پرمختګ کې له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ما په اند خو فعلا کوم خنډ نشته. د تخنیکي لحاظ هم د دې وخت چې یو پروژه افتتاح کېږي حتما د دې مالي چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره. دغه څلور هیوادونه لري چې نن څلور واړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله، نو د مالي برخه او تخنیکي برخه کې زه کومه ستونزه نه وینم. یوازینی مشکل چې د څو کاله راهیسې په دې پروژه کې یو دخیلو هغه سیاسي او امنیتي ستونزې وې چې خوشبختانه لکه مونږ چې نن ولیدل او ولسمشر څو وار وار دا خبرې کړې دي چې افغانستان د فیزي حکومت پالیسي خارجي سیاست همدا دی چې په منطقې په سطحه باندې یو هماهنګي رامنځته کړي، نو د نن دغې پروژې افتتاح د دغسې هماهنګۍ ښکارندوی دی. امیدوار یو چې دا له زړه اوسېږي او د تخنیکي او مالی برخه کې کوم ستونزه به انشاءالله نه وي.
داسې اندېښنې شته چې ګواکې پاکستان به لکه څنګه چې د کارپوهانو په خبره پخوا هم په ځینو مسایلو کې لومړی ښه کار کړی دی، وروسته یې بیا ځان ایستلی دی، په دغې مسله کې به څومره پاکستان لیوالتیا ولري چې بالاخره تر پایه به له دغو هیوادونو سره همداسې ملګری پاتې شي او په پروژه کې خنډ رامنځته نه کړي؟
لکه مخکې مې چې څنګه وکړه، د دغې پروژې ګټه څلور واړه هیوادو ته بشمول د پاکستان هم ده، نو هغوی به هم خپل ترانزیت فیس همداراز چې موږ $400 میلیون د کال عاید ترلاسه کوو هغوی به هم 1% عاید ترلاسه کوي. د هغو انشاءالله موږ خو به دا امیدواري ښکاره کوو چې دا پروژه په ښه توګه پر مخ لاړه شي او ټول هیوادونه ترې ګټه واخلي او دعا به کوو چې کوم خنډ رامنځته نه شي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار و چې د ټاپي د پروژې د اهمیت په هکله خبرې وکړې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي افغان حکومت د پخوانیو تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاطه کار واخلي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې د یکشنبې په ورځ د غونډې مشري کوله وویل چې له پاکستان سره په هر ډول معامله کې باید نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي. سناتورانو چې تر ډیره یې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغان ولسمشر په وینا انتقادونه کول، سپارښتنه کوله چې محمد اشرف غنی باید د سولې په خبرو کې ملي ګټې تعقیب کړي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د افغانستان د ستونزو د حل په هدف له پاکستان سره سیاسي هوکړې ته رسیدلي، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره د سولې په پروسه کې په احتیاط مخکې ولاړ سي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د یک شنبې ورځې د غونډې مشري یې کوله وویل، د پاکستان پخوانیو ژمنو ته په کتو باید له دې هېواد سره په هر ډول معامله کې نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي.
زه هیله من یم چې د افغانستان دولت له تیرو تجربو عبرت اخیستی وي، د پاکستان د برخورد او د سولې د خبرو په اړه د دې هېواد په وړاندې محتاط واوسي. زه هیله من یم چې پاکستان دا ځل په خپلو ژمنو عمل وکړي، عملي ګامونه اوچت کړي، او افغان حکومت باید له پاکستان څخه په دې برخه کې نړیوال او سیمه ییز تضمینونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به بشپړه همکاري کوي او د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نه حاضرېږي. ارګوای چې امریکا هم په دې برخه کې له افغانستان او پاکستان سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. ولسمشر محمد اشرف خانی هم د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي توافق ته محتاطانه خوشباوري څرګنده کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې د یک شنبې د ورځې زیاتره بحثونه د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه راڅرخېدل. سناتورانو تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف خانی په وینا انتقادونه کول. دوی ویل څه ډول چې لازمه وه محمد اشرف خانی هسې سپینې خبرې ونه کړې. سناتور زلمی زابلي وویل چې افغان ولسمشر باید د سولې په هر ډول معامله کې د افغانستان ملي ګټې تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو لیدل شوي چې تل پاکستان په دا ډول ژمنو باندې عمل نه دی کړی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې نړیوال فشارونه واچوي څو دغه هېواد له افغانستان سره د سولې په خبرو کې رښتینې همکاري ته چمتو شي.
د مشرانو جرګې د پرونی غونډې په حق لمو د رحمت الله افغان رپورټ واولې د وخت سهار 8:22 دی. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې نړیوالو رسنیو او ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په حق له څه لیکلي دي. همکار نوریاس نوري دغه ځینې خبرونې کتلي.
د افغانستان په اړه ډیرو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د ټپي پر پروژې تمرکز کړی دی. سعودي غزته ورسپانه لیکي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو د ترکمنستان په ماریخار کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غازو د پایپ لاین د ستر پروژې کار د پټې په پرې کولو سره پیل کړ. هغه پروژه چې په جنوبي آسیا کې به د انرژۍ د کمښت د ستونزو له هواري سره مرسته وکړي. د ورسپانې په وینا دغه پروژه به د ترکمنستان غاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ورسپانې د ترکمنستان د ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف وینا راخیستې چې ویلي دي، نن موږ د یوې تاریخي پیښې ګډونوال او شاهدانو. نن په لوړه کچه د یوې پروژې د تپي پایپ لاین پیل مانځو. بردی محمدوف دا یوه مهمه پروژه یاده کړه او ویل تپي به د نړیوالې انرژۍ د امنیت لپاره د یوه مډرنه میکانیزم د رامنځته کېدو پر لور یو اغېزمن ګام وي. دغه پروژه به د آسیا په سیمه کې د اقتصادي او ټولنیز ثبات لپاره یو پیاوړی موتور یا خوځښت وي. ډی این ای هندي ورځپاڼه د تپي په اړه لیکي، د هند مرستیال ولسمشر حامد انصاري له نورو مشرانو سره د 2.6 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت د هغې پروژې د پیلولو په مراسمو کې برخه واخیسته چې د انرژۍ تیږې هند ته ګاز انتقالوي تر څو دا هېواد وکولی شي پرې خپلې د انرژۍ د تولید دستګاوې فعالې وساتي. د ورځپاڼې په وینا د ترکمنستان ولسمشر وویل دغه پروژه ښیي چې ترکمنستان کولی شي په دومره زیاته اندازه ګاز هر هغه ځای ته ولېږدوي چې اړتیا یې وي. هغه هیله وښوده چې دغه پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې عملاً فعاله شي. د ډین ای په لیکنه انصاري که څه هم دغه پروژه د لرغونو میراثونو د بیا ژوندي کولو لپاره یوه لیوالتیا وبلله، خو خبرداری ورکړل چې په دغه پروژه کې ټول ښکیل باید په کلکې ارادې سره په ګډه کار وکړي تر څو دا یقیني کړو چې د هغو مضرو ځواکونو په وړاندې چې نه غواړي دغه پروژه بریالۍ شي په مناسبه توګه اقدامات وشي. د هند مرستیال ولسمشر په خبره موږ باید دا ومنو چې هغه ځواکونه چې شخړو ته لمن وهي او ګډوډي جوړوي نور پرې نږدو چې زموږ د خلکو اقتصادي پرمختیا او امنیت ته ګواښ متوجه کړي. هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د تپي په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د پاکستان د صدر اعظم هغه خبره راخیستې چې ویلي دي، د تپي پروژې ثابته کړه چې هغه یوه مخکښه پروژه ده او د ورته نورو پروژو لپاره به چې مرکزي آسیا انرژي ته تګ له جنوبي آسیا سره نښلوي دروازې پرانیزي. ورسپانه دی تپی دی پرانستلو پا مراسمو که دی افغان اولس مشر اشرف غنی دی وینا ها غبرخ هم را خیست چه ویلی دی نن دغی تاریخی پیخی دی اگدی مود شکونو او انتقادونو تا دی پایتک که خود. غنی دغه راز ویلی چې دغه پروژه به د هغو لرغونو اړیکو له بیرته نښلولو سره مرسته وکړي چې د پخواني شوروي په رامنځته کېدو سره قطع شوې وې.
افغان حکومت وایي چې په سږني ژمي کې د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو لپاره د تیرو کلونو په پرتله ډیر تدابیر نیولی دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې په دې هکله یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري هم ډیره کړې او هڅه کوي چې د طبیعي پیښو د احتمالي زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویه مؤسسو ټولنه وایي چې دوی د طبیعي پیښو په وخت کې د زیانونو د کمېدو لپاره د نږدې 100 میلیونو پاونډو پروژې پیلوي. یوسف خان زدران او په دې حکله نور تفصیل.
په داس حال کې چې د ژمي له راتلو سره ګڼ افغانان د طبیعي پیښو له ګواښونو ځورېږي، افغان حکومت وایي چې سږ کال یې د زیانونو د کمېدو او پر وخت د مرستو رسولو لپاره بشپړ پلان جوړ کړی دی. طبیعي پیښو ته د رسېدو په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک چې د یکشنبې په ورځ د نړیوالو موسسو سره د مرستو یو نوی تړون لاسلیک کوو رسنیو ته وویل چې د سږ کال ژمي لپاره یې د نورو کلونو په پرتله ډېره تیاري نیولې ده. هغه وایي چې دا چمتووالی د افغانستان امکاناتو ته په پام نیول شوی خو هیله لري چې کافي به وي.
البته
جنان مایز مستان دی وی د ژمه په میاشتو کې پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د حکومت پروګرام بشپړ شوی. ټول وزارتونو خپل مسولیتونه مشخص کړي او په یو واحد پلان کار شوی دی. د ژمه سره دغه مطابق ان شاء الله په مخزو خوراکي، غذایی او د بلستونو او خیمو په شمول غیر غذایی مواد د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې ځای پر ځای شوی او احتمالا کومه پیښه وشي ان شاء الله ورته رسیږي. لدې وړاندې د افغانستان په ځینو لویو لارو کې واورې خویدنو، سیلاونو، طوفان او زلزلو یو شمېر افغانان زیانمن کړي دي. تیر کال په پنجشیر ولایت کې شاوخوا 200 او لاغې وړاندې بیا د بدخشان په یو کلي کې 150 کسان له دې امله مړه شو چې ویل کېږي د واورو له څپو په وخت ونه ایستل شول. په افغانستان کې د بارانیو څو موسسو مجموعه وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي او د سیمې خلکو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره له افغان حکومت سره نږدې 100 میلیونه پاونډ مرسته کوي. د افغان ایډ په نوم د موسسو مشر چارلس ډیوي طبیعي پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د دولت له ادارې سره د دغو مرستو د تړون په محل وویل چې د زیانونو د کمېدو لپاره مخکې تر مخکې همغږي مهمه ده. نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. لکه موږ چې په بنسټیزو ځینو برخو کار کوو، په همدې ډول ټولنې ته د پیښیدونکو ګواښونو پاملرنه هم کوو. د طبیعي پیښو څخه زیانیدونکو خلکو سره زموږ مرسته اړینه ده. موږ په دې برخه کې کار کوو چې هغوی ته لازم خواړه ورسیږي، له تلفاتو بچ وي او دا چې ځای پر ځای شي. ښاغلی ډیوی وایي چې دوی هڅه کوي د داسې ملاتړو پروګرامونو له لارې د کورنیو مقاومت او ظرفیتونه لوړ او خلکو ته وروښیي چې سیمه ییزې شوراګانې د پیښو د پیښېدو په وخت کې څه ډول عمل ته ودانګي. له دې وړاندې که څه هم په دې برخه کې مرستې شوي او د لازمو پلانونو ژمنې ورکړل شوي، خو چارواکي وایي دا مرستې له دې امله تر ډېره ګټورې نه وې چې ترمنځ یې همغږي نه وه موجوده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. د محمد امین په نامه له هلمند یو ګران اوریدونکو لیکي چې ټاپی پروژه ښه کار دی خو امنیت مهم دی. یو بل ګران اوریدونکو چې نوم یې ولی لیکلی دی د خاص اورزګان څخه لیکي چې د ګازو پایپ لاین چې د کومې سیمې تیریږي که د چا کور، باغ یا کرونده تخریب کیږي باید قیمت ورکړي. طبعا قیمت به ورکړي مفت خو نه تیری ګران اوریدونکي. او بل اوریدونکي غازی مرجان لیکي چې د تاپی پروژې باندې پخوانی جمهور رئیس کرزی راضي دی که نه دی راضي، دا پوښتنه هم وشوه. او بل ګران اوریدونکي د هدایت امین هادي په نامه له هلمند څخه د لیکلی دی چې د خانشین ولسوالۍ د سقوط سبب د حکومتي ځواکونو ترمنځ د همغږي نشتون او د یوې واحد قمانډې نشتوالی د دوی بې پروایي له امله د ډېرو ځواکونو وینې توی سوې دي. ګران اوریدونکي محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی دی چې د ټاپی پروژه پاکستان ته ډیر اهمیت لري ځکه پاکستان ګاز ته ډیر ضرورت لري او امنیت باید پاکستان په خپله خاوره کې ونیسي. دغه راز بل ګران اوریدونکي له هلمند څخه لیکلي دي، نوم یې د هدایت امین، سلام یې وړاندې کړی ټولو اوریدونکو ته، او دی وایي چې د ټاپي پروژه د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ډیره ګټوره ده. دا به د دښمنو هیوادونو دښمنیزې اړیکې ښې کړي او د دوستۍ لاسونه به یو بل ته ورکړي. راځه ګران اوریدونکي، توکل په خدای. بل ګران اوریدونکي د هلمند څخه لیکلي دي چې نوم یې سلام ګل احمدی محمدی، او لیکلي دي چې د ټاپي پروژه افغانستان ته ډیره مهمه ده، خو دولت او طالبان باید دغه پروژه تخریب نکړي. دا و هغه پیغامونه ګران اوریدونکو تاسو چې تاسو د افغان بیسیم 1903 شمیرې ته رالیږلي وو. وخت سهار 8:30 شپې. درنو اوریدونکو، مخکې لدې چې د خبرونې نور مطالب خبرو کړو، په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز اورو له اساس الدوله لودین څخه.
ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته سفر وروسته پرون ماښام کابل ته ستون شو. افغان ولسمشر د دې سفر پر مهال د ترکمنستان په ماری ښار کې د ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو سره په ګډه د ټاپي په نوم د ګازو د پایپ لاین د مهمې پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټاپي د پروژې امنیت ټینګولی شي. ولسمشر اشرف غنی پرون د ګرجستان ولسمشر ګیورګی مارګوی لاشویلی سره وکتل او د لاجوارد د ترانزیتي لارې د رغونې په برخه کې د افغانستان د هڅو د ملاتړ لپاره مننه ترې وکړه. راپورونه وایي چې د کورمه ایجنسی په پاړه چنار سیمه کې پرون په یو چاودنه کې لک تر لګه 40 کسان ووژل شول. د امریکا، اروپای ټولنې او منځني ختیځ ډیپلوماټانو پرون د لیبیا په جګړه کې د ښکېلو بیلابیلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. په فرانسه کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې افراطي خلاصو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. په سعودي عربستان کې د سیمه ییزو ښاروالیو د شوراګانو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې لږ تر لږه 1900 څوکۍ پکې ګټلې دي. او د جرمنی د ختیځ ښار لایپزیګ پولیس وایي لیکن اړخ مظاهره چانو سره د شنبې ورځې په نښتو کې 9 پولیس ټپیان شوي دي.
لودین صاحب مننه. درنو اوریدونکو، وخت د سهار 8:02 دي. د خبرونې په پاتې برخه کې اونیز د ورکو شویو عزیزانو اونیز پروګرام اوري، خو مخکې لغې یو ریپورت د افغانستان د داخلي تحولاتو پاکله او دوه نور ریپورتونه د سیمې او نړۍ د مهمو پیښو پاکله لرو. اول به د افغانستان ریپورت راواخلو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د 1325 پریکړه لیک د ملي عمل پلان د اړوندو ادارو سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د یکشنبې په ورځ د ملي عمل پلان د عمل کېدو د پیل په مراسمو کې دغه پلان د حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د ښځو چارو وزیر وایي چې ښځې په افغانستان کې لا هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، او د دغه ستونزې د حل لپاره ګډو وبخي او د دغو ستونزو د حل لپاره ګډو هڅو او همغږۍ ته اړتیا ده. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه ساپی په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې لا هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته، حکومت تصمیم لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د ملي عمل پلان تطبیق کړي. د دغه وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د یکشنبې په ورځ د ملي عمل پلان ښځې سوله او امنیت د تطبیق لومړنۍ ناستې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغه پلان عملي کېدو ته باید سیاسي اراده موجوده وي.
پلان عمل ملي زماني میتانات
د ملي عمل پلان هغه مهال کولای شي چې د ښځو د بشري حقوقو د وضعیت د ښه والي سبب شي چې سیاسي اراده، مالي میکانیزم او د پلي کوونکو ادارو ترمنځ همغږي موجود وي.
د 1325 پریکړه لیک د ملي عمل پلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په همکارۍ جوړ شوی. د افغانستان جمهور رئیس د روان کال د سرطان په میاشت کې دا پلان د بودیجوي سند په حیث معرفي کړ او د هغه د تطبیق په اړه ژمنه وکړه. اوس حکومت مکلف دی تر څو د خپلو ژمنو په اساس د روان کال د دسمبر تر پایه پورې تطبیقي پلان اماده او هغه په دوو مرحلو کې په 2 کلونو کې عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پلان د تطبیق د پیل مرحلې په خاطر د یکشنبه په ورځ لومړنۍ ناسته د بیلابیلو وزارتونو د بشري حقونو کمیسیون او یو شمېر غیر دولتي ادارو په ګډون ترسره کړه. د دې ناستې هدف دا و تر څو د ملي عمل پلان د مالي میکانیزم او د دغه پلان د څارنې او ارزونې لپاره نظرونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې لا هم افغان میرمنې له بیلابیلو تاوتریخوالو ځورېږي. د ښځو چارو وزیر وایي چې دا پلان باید د ښځو د وضعیت د خوالی سبب شي. دلبر نظری په دې ناسته کې وویل
برنامه حمل ملی افغانستان برای زنان صلح و امنیت
مرمن نظری وویل د افغانستان د ملی عمل پلان ښځې صلح او امنیت لپاره باید لاندې اهداف او غوښتنې عملي کړي. د جګړې له فشار څخه د ښځو خلاصون د تاوتریخوالي د مخنیوي په ادارو تصمیم نیولو او د سولې په پروسه کې د ښځو د برابر مشارکت لپاره ډار ورکول د بشر حقونو د قوانینو په چوکاټ کې د ښځو ملاتړ او د تاوتریخوالي او منازع پر مهال د ښځو ځانګړو اړتیاو ته رسیدګي باید وشي. دا هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ښځو ناوړه وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د ښځو سنګسار وهل، ټکول، جنسي تېری، کورنۍ تاوتریخوالی له هغو مواردو شمېرل کیږي چې لا هم ښځې ورسره مخامخ دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمه او نړۍ د مهمو پیښو ریپورتونه راخلو. د کرم ایجنسی په چنار بازار کې د پرونی چاودنې د مړو شمیر څلور ویشتو تنو ته رسیدلی. چارواکي وایي چې 50 تنه نور پکې ټپیان دي چې د ډیرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. نور تفصیل له سیمه د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
افغان پولیسو سیرما د کرم ایجنسی د قبایلی سیمه د بارچنار په بازار کې د چاودنې لامل د وجل شو شمیر سلی رښت پورته شوی او د مشمانو په ګډون پکې تر 50 زیات ټپیان دي. د سیمه ځای امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې دا چاودنه د یکشمې په ورځ د بارچنار د مرکزی بازار ایدګاه مارکیټ ته سیرما هغه وخت شوه چې په دې سیمه کې د رخصتۍ لامل د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وه او ګڼ خلک د ژمي د ټوکرو په خریداری مصروف وو. د چارواکو په وینا د پیښې ټپیانې د بړچنار ځایي دولتي روغتون ته لیږدولي چې د ډېرو ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د سیمې یو ځایي خبریال منیر حسین چې پیښې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بړچنار په دولتي روغتون کې بیړنی وضعیت اعلان شوی او د سیمې له خلکو نه د وینې ورکولو غوښتنه هم شوې ده. د منیر حسین په وینا چې د پیښې په ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي.
دا چودره بړچنار عیدګاه یو مقام دی، هلته کې کباړ ولا کینی دپاره کپڑے جرابی بنیلو نہ خرچوی نو دے واجی نہ دل تک کی دا کباڑ بانے ڈی رش وہ چودہ پہ نتیجے کے زخمیوں پنجو سو تنانا جو تعداد وقت دے اور بڑا چنار اس طرح شفر کی انگمی حالات اعلان شوے دے اور لگولی دی اور کم جوبل انتہائی جوبل کسان دی اگوئی پخاور تھا منتقل کرشوی
له بل خوا په بړچنار کې د بم ډسپوزل ادارې چارواکو رسنوي ته وویل چې په دغه بمې چاودنه کې نږدې 15 کیلو چاودین کې مواد کارول شوي وو. په عین حال کې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پیښې درویش شردي ټپیان د هلیکاپټر په ذریعه د درمند لپاره له بړچنار د پېښور لیډریډنګ هسپتال ته لیږدولې دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه بمې چاودنې مسؤلیت د لشکر جنګوي العالمي په نامه یو وسله والې ډلې منلی. دا یې په شام کې د ایران او بشار الاسد لخوا د مسلمانانو د وژنې انتقام بللی او د بړچنار له خلکو یې غوښتي چې شام ته د جګړې لپاره خلک ناستوي. کرم ایجنسی د افغانستان له درې ولایتونو او همداراز د شمالي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري چېرته چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات روان دي. په بړچنار کې دا چاودنه په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان پوځي مقامات د شمې پرس په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نامه پرونه پوځي عملیاتو کې د پراخو بریاو ادا کړې وه او دا یې کامیاب بللی وو. د پاکستان صدر اعظم ولسمشر، تحریک انصاف ګوند مشر او نورو چارواکو د بړچنار په عیدګاه بازار کې دا چاودنه غندلې او د ملکي وګړو په وژنه ژور خفګان ښودلی دی. د یادونې وړ ده چې په کرم ایجنسی کې تر دې مخکې هم د شیعه او سنی فرقو ترمنځ د مذهبي تاوتریخوالي پیښې ډېرې لیدل شوي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
په پړچنار کې مو د پرونۍ چاودنې په هکله رپورټ واورېده. روسیا وایي هغه موافقه چې د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدی. دغو ډلو روان اونۍ د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې غونډه وکړه. نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د النصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمېر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربند هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغه غوښتنه چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هېواد د سرنوشت په اړه پرېکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پرېکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیې ویلي دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلی چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړي نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جان کیری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندي کولو په ترڅ کې د سیشن بې په ورځ موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جان کیری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
د منځني ختیځ د تحولاتو د ریپورټ په اورېدو سره د خبرونې وروستۍ برخې او د ورکو شویو عزیزانو اونیز پروګرام ته رسیږو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په کومو کې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله په کې معلومات دي. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. خو په نننۍ پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې و ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. دا ځل به د تلیفون شمیره له کومې شمیرې چې موږ ته یې تلیفون کړی دی او د کمپیوټر په مخې دغه د تلیفون شمیره پاتې ده تاسو ته ووایو، خو بل وار داسې تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو، بیا هم یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی چې په خپل تلیفوني پیغام کې ویلي دي چې ځینې کسان شته چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار له دغو کسانو څخه هیله کړې ده چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه دغه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم دغو کسانو ته وایو چې لطفا زموږ اوریدونکي مزاوروي. ډېر بمونه زنده ورازي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عصمت له نادلي څخه رالیږلی دی. دی وایي چې د یو هلک په هکله چې اته کلن دی او د ده له تره سره دا معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم روجان، زه عصمت یم د نادلي څخه. روجان زموږ که زما دا پیغام ثبتیه، یو هلک بیا جرمني بوټونه په پښه دي، تقریبا هغه د اته کاله مبر بلري تلن وزما له کاسه بیا نو که د هرې ویم روجان او په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي. صفر وه، صفر دوه، صفر څلور څلور، صفر شپږ دوه. دغه زما شماره دې وایه ما ته زنګ ووي او خپل هلک دې ترلاسه کړي. روجان نو خدمت سره دغه پیغام نشر کړو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې ده د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام واورید چې یو څوک په نامه د مؤمن لټوي. دی وایي چې د مؤمن په هکله معلومات لري خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره هم نه ده ویلې. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
نه یو ورور د ازادۍ راډیو ته زنګ وهلی و ویل چې د مومین په نامه یو سړی په ایران کښې ورک دی، نو ما ونه شوای کولی چې د ده لمبر ثبت کړم. دغه د ما لمبر ورته ورکوي چې زه په اړه معلومات ورکړم.
ګران اورېدونکو د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام تاسو واورید. که څوک د مومن په هکله څه معلومات غواړي نو په دې شمېره دې ورته تلیفون وکړي. صفر و و څلور درې یو و صفر صفر څلور. د تلیفون شمېره به یواره بیا ووایم، صفر و و څلور درې یو و صفر صفر څلور. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې موږ ته یو ورور په نامه د کابلي له هلمنده تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ده د اکا زوی چې عبدالستار نومیږي د ده په هکله معلومات نه لري خو دغه محترم ورور د تلیفون شمېره نه ده ویلې. اول به د ده تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغامه به زه د دغه ګران ورور تلیفوني شمېره تاسو ته ووایم.
زه د هلمند ولایت څخه کابلۍ خبره کوم. زما د اکا زوی را یو پنځه ویشت کاله کې شوی دی، تاری ورته معلومات نه وي. عبدالستار دی، په ده شماره دې ما ته زنګ ووي.
ګرانو دوستانو، تلیفوني پیغام مو واورید. که تاسو د عبدالستار په هکله څه معلومات لرئ نو په دغې شمېرې تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده صفر او یا اته پنځه یو نه پنځه نه یو. د تلیفون شمېره به یواره بیا ووایم، صفر او یا اته پنځه یو نه پنځه نه یو. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې اوس داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د حبیب الله له پکتیا څخه رالیږلی دی. دی وایي چې خپل تره په نامه د میرزا محمد لټوي. دغه ګران ورور موږ ته تلیفوني پیغام رالیږلی دی خو د تلیفون شمېره یې مکمل نه ده ویلې. راځئ چې اول دغه تلیفوني پیغام واورو.
زه حبیب الله له پکتیکا نه زحمت ته کومه. زموږ یو تره د میرزا محمد نومېږي چې دا څلور میاشتې ورک ده، معلومات یې نشته. دغه شمېره دې اړیکه راڅخه پیدا شي، صفر واویا پنځه اویا دشپېته.
ګرانو دوستانو، تاسو د محترم حبیب الله کوم چې خپل تره په نامه د میرزا محمد لټوي تلیفوني پیغام واورید. د ده د تلیفون شمېره دا ده صفر و و و پنځه شپږ دوه شپږ صفر صفر. یواره بیا به هم د تلیفون شمېره ووایم، صفر و و و پنځه شپږ دوه شپږ صفر صفر. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسې ازادي رادیو ته را لېږلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه ټول یو ځای سره واورو.
سلام، محمد غنیم د زابل د سړی د کلي څخه. ما یو ورور د محمد غنیم په نامه دوه کاله کې شیران ته تللی ده، اوس نادارکه ده. که څوک په اړه معلومات لري او یا یې پېژني، دې شمېرې ته زنګ ووهي: 0 اویا 1 اویا 9 اویا 9 او یا هم دا بله شمېره 0 اویا 9 3 5 3.
علی زما علاقه زوی دا درې کاله کېږي چې ورک شوی دی. نوم یې اختر محمد دی. هر چا ته در کوم معلوم نیکل دا شمېرې دې زنګ ووهي: 0 اویا 0 اویا 4 4 4 0 6.
سلام علیکم، ما آزادی رادیو سے سلام دیجیے. پورا گھر گورنگ ہے، پیشہ والا نیم اور ارس والا ہی نیم یہ میچ ہوئے دے اس پر دے نہیں کچھ بتا کر شبہ جنگ ہوئی صرف سلور پنج دی نه شفر دو زما دا پیغام دی تاسو دای نه شګی ښا نو خدای بابان. سلام علیکم.
نانو زه دولا ز اسلام نیم او محمد دی کنه ولاد او نه یې څنګه ما شي ولې زما یو ورور دی چې اسلام نیم تقریبا سلو کار کې چې ورخ سو دی کله خپل خپل دا اعلان او یا بل څوک په معلومات ولې په دې شمارې ته واچ پر وسه وشه ته یو چا یو لک شي نه لري.
سلام آزادی رادیو ته، السلام علیکم. مری یو دوست دی رحمت الله سلام دی درې کال کېږي چې نظر کسو دی داسې رنګ دی داسې نخوزی رنگ دی بس سرگی اسمی جی اوزو بندون دی نو معلومات چین اس پر دازر کل کی آرت نیسی معلومات کے معلومات کی پردیش میں رو جی تماس نیسی اسی پر آویا دن زہر دن زجبت او اسی پر دنی براج مراجز مصر علکہ ونیسی اس پرنگی کی ازاری رڈو.
زہ جمگول مجاہد دا کندار سخا دا اعلان ترزم از ما یو دوستی چې د پاکستان په کمپ په ځنګله کې د ځنګله اوسېدونکی دی. نو 15 کاله کېږي چې د خپله کوره څخه 16 کاله کېږي چې د خپله کوره څخه ورک دی. د پلار څخه خوابدي شوی و. نن یې اخترجان دی د جیلاني زوی دی د پاکستان د ځنګله په کمپ کې یې کور دی. نو د 16 کاله کېږي چې ورک دی. که څوک د اخترجان په اړه معلومات لري په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي: 0 اویا 8 8 9 5 8. شمېره یو ځل بیا: 0 اویا 8 8 9 5 8.
السلام. السلام علیکم. زه خپل شاه محمد یم د مازو یو دوله په نامه د خوست له ولایته. دا لس کاله کېږي چې ورک شوی دی. پاکستان په روز تللی دی. که هر چا ته معلومات وي، هر ورور مسلمان ته معلومات وي، یا دی په جیل کې یا په کوم شهر کې یا کوم د مقصد ملګري ونډوالان یې، نو په دغه تبه دغه ټلیفون شماره باندې دی زنګ ووهي. وخت هم نه ضایع کوم: 0 اویا 0 اویا 1 5 1 5. شماره یې بیا تکرارم: 0 اویا 1 5 1 5. د عبدالله په نامه د شاه محمد زوی د خوست له ولایت ورک شوی دی. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه طاهر خبرې کوم د لوګر ولایت نه. موږ یو کلیوال په نوم د اسدالله وایي په امامت د لوګر ولایت محمد هغې ولسوالۍ ده. لس کاله مخکې سنګین ولسوالۍ کې وظیفه اجرا کوله او ورک شوی ده، بېخي نلکه ده. نو که هر چا ته اسدالله معلومات یا هغوی سر بازار قمانداران ته معلومات وي، په لاره باندې ورک شوی ده، کور ته راځه. نو په دغه شماره دې موږ ته زنګ وایي: 0 اویا 3 3 5 8. وسلام.
السلام علیکم. زمانم بابا نظر ابلان بابا نظر خان ولایت اړیکې نیولې. زما یو ورور مری تقریبا 8 کاله کېږي چې د نورستان ولایت په کامبیج ولسوالۍ کې نادره شوی دی. نادره که شوی د هغې نوم فیض الرحمن دی. تقریبا دغه 8 کاله کېږي چې ورک دی. موږ هغې نه هېڅ احوال نه لري څوک چې دغه مړي ژوندی نه کوم اړیکه لري دغه سمیرې کې اړیکه ونیسي. صفر شپږ اویا یو اویا پنځه شپږ نه سوه اتیا بیا چې ما ریس کې راکوم صفر شپږ اویا یو اویا پنځه شپږ نه سوه اتیا. خدای سلامت.
زه احمد یم له مردان. زما یو کلیوال چې څه موده مخکې افغانستان ته لاړ دی هلته ورک شوی دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري نو مونږ دې په دې ټلیفون نمبر باندې زنګ وکړي. صفر درې سوه څلور پنځه دېرش پنځه لس.
السلام علیکم. زه خیر محمد خیر ته واشه د ولسوالۍ د شاپشتې دوکان ستاسو سره په تماس کې یم. زما د ماما زوی کړی چې د ناصر په نامه دی د پازوی د دوه ورونو شهیدان سل په نوزاد تر مهم باندې وختله که دی خپله خاورې یا یو بل یو د په اړه معلومات لري نو په دغه شمارې دې اړیکه ونیسي. دوه سوه څلور نوي دوه اویا اته اتیا. بیا بیا پلا درته وایم صفر اووه سوه څلور نوي دروایا اتاتیا ننوی. وسلام په اشتراک.
السلام علیکم. زه محمد عالم افغان چې څو واره مخکې مې د ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی. زما پیغام دا دی زما یو وراره دی د تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی په کوم کاکړ دی ولس کاله عمر لري. که چاته د ده په باره کې معلومات وي دوه کاله کېږي چې له کوره نه درکه دی زه په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو. نو زه په دا شمېرې سره خپله شمېره تکراروم. د موبایل شمېره مې د صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. او یو خواهش مې دی له ټولو مسلمانانو ورونو څخه چې داسې خلک شته چې موږ بې ځایه ځوروي او تنګوي مو خو دې خلکو ته زما دا پیغام مسلمان بې ځایه نه ځوروي دا د اسلام خلاف کار دی. د ازادۍ راډیو څخه مننه کوم.
هلمند ولایت مرکز نه اسدالله خبره کوم. زما یو د اکا زوی دی چې ګل احمد نومېږي د ناویه په ولسوالۍ کې د ګورګې په کلي اوسېدونکی و. هلته د روژې د اته ویشتمې ورځې راهیسې نادرکه شوی دی. که چاته په دې حقله باندې معلومات چې زموږ سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر اویا درې سوه دوه اتیا پنځه پنځوس پنځه شپېته. وسلام ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه پرغنه مې زنګ وهلی دی. مونږ یو ورور ده رزو مې ده دیوړکي ورور ده رضا خان نومېږي. دغه پرو خل راسې ورک دی او که چا سره چا ته یې پاتې یي او یا چا چېرته لیدلی په دغه اړیکه دې مونږ سره رابطه وکړي. صفر اووه اووه درې دوه یو اته صفر شپږ درې. او د شاهزمان زوی ده او رضای نوم ده دیوړکي ورور ده زه تره زوی سید امین یم. مننه مخکې.
السلام علیکم. زه احسان الله احسان یم د کندهار ولایت ته د میوان ولسوالۍ سیمې زنګ ورکولی دی. زما یو ورور ورک دی نو نوم یې توریالی دی نو دا دوه درې کاله کېږي چې ورک شوی دی. نو کار چا پیدا کوي په دغه شمېره دی و ما ته زنګ ووهي. صفر اویا دېرش یو څلوېښت شپږ سوه درې نوي. او بله شمېره صفر اویا دېرش یو څلوېښت شپږ سوه درې نوي. او زما بله شمېره دغه ده صفر اویا څلور اتیا شل څلور سوه اته شپېته. هر چا که پیدا کوي پنځوس زره افغانۍ ورکوم. دوه درې کاله کېږي چې ورک شوی دی نو خدای پاک دې زموږ مسلمانانو دا پیدا شي. السلام علیکم.
زه جوړم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو اکا دی د حاجي خان اکا په نامه دی. دا یو نیم کال کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري او یا نور خلک د ده په اړه معلومات لري نو زما دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. صفر اووه صفر اته څلور شپږ پنځه نه اووه درې. شمېره یو ځل بیا ډایلوم صفر اووه صفر اته
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه سالور دری شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 14 15 د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
سلام و به برنامه